د جنو د حقونو په برخه کې هغه بی غوره یاستي، یعنی دغه واړه سیاستونه ستاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه وایم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته د نجونو اجازه ورکړې ده، ولې نړۍ دغه په نظر کې نه نیسي چې خیر چې مثبت ګام کړی ډېره زیاته مننه، دا د ښوونځیو په برخه کې هم دغسې یو اجازه ورکوي. موږ وایو که موږ نیوکو ته لاره هواروو په یو وړه مسله باندې د 1.5 میلیونه نفوس د هغې د غربت د هغې د فقر د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوي، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان
خوا نړۍ همدا غواړي. ځلان صاحب، له نړۍ سره څه کولای شو؟ په سوال باندې د ډوډۍ پیسې نه لرو، ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. د ډبلیو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخته ډوډۍ لري، په دغسې یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې له خپلو اصولو به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو ونی نور وځنډوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت له منځه یوسي؟
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې زموږ استاذ خويندې دي، زموږ باندې دي، زموږ لوني دي. موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت زموږ نظام او دولت په کمچینه وهي، بلکې موږ په خپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقاید او افکار او زموږ د کلتور او عنعنات پرانات ورته ورکړل شي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واکان د سعودي ول نه ده چې د پانتون د نجونو محصلینو د پاره د امکانات وي، هغه ته د اجازه وی چلال شي، سرحد دی چې هغه ته شرایط هم مساعد نه وو. د پردو لګول، د سنفونو جلا کول، دا لویه ستونزه د پوهنتونونو کې. هغومره استادان چمتو کول هغوی ته، هغومره زمینه سازي، هغومره وسایل او امکانات چې زموږ پوهنتونونو دا ظرفیت پخوانه درلود، اوس هم په ډېر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډېری استادان له هېواد بهر وتلي، ډېری استادان په لرې پرتو سیمو کې نه بشي راتلی، مګر د نجونو ښوونځي زموږ یوازینی ښوونځي وو د اول نه تر دولسمه پورې چې جلا وو. شرایط استادان ښځینه وي، حتی خدمې او کارکوونکي ښځینه وي، مدیران ښځینه وي، سرمعلمین ښځینه وي. دا په ډېر اسانه کېدای شو چې د نجونو ښوونځي حتی د هلکانو نه مخکې پرانیستي وای.
له یوې خبرتیا وروسته بیرته دا د همشمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ته.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په خبرونه کې مو مېلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان دولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلان صاحب، د ټاکنو مسلې تر شو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پې کولې. د مثلا د کابل پانتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کسې ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
په د پانتون کومه ګمارنه چې شوې او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنې شوې، دا ټولې سرپرستی دي، دا موقت لنډمهالي دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څنګه تماس کې دي، کوشش کوي چې ډېر ژر یو جرګه وبدي چې اساسي قانون رامنځته شي او د خپل مخ یو دایمي حکومت موږ لرو. موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلود، هغه تر 2004 پورې سرپرست وي، انتقالي عمر څلور کاله انتظار و باسه چې دایمي حکومت ولري. ټاکنو لارې موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیې وزیر دغه درلود د بهرنیو چارو وزیر. نو څه چیرې دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي ترڅو دغه انتقادونه ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي، او دا لازمي ده. ټول دنیا دا کار کوي، بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودین دا کار کړی، او عمران خان هم دا کار کړی. کوم چې دوی ته ډېر شمن دي.
ځلان صاحب، د پانتون د رئیس په برخه کې دغه اعتراضونه چې کېدل، تاسو پکې یاست یا کنه؟ ولی استادان اعتراض کوي، ولی استادانو اعتراض کړي دي، ولی استادان دا ولی مخالفت کوي استادان، ځکه دا خو ما چا ورېدلې دی یو لوسته ځوان دی.
نه مخالفت چا نه کړی، زه خپل دي استادانو د اتحادي غړی ما، مونږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلات علي کې باید ټولې مقرریانې د کډرونو په اساس باندې وشي. طالبان دې ته متوجه کړي او ماته ښکاري چې طالبان به دې ته متوجه شي په راتلونکي کله دوی دایمي تاکنې کوي، هغه به د قانون په اساس، د تحصیلات علي قانون په اساس او د کډر او د ولسه له مخې نه به ټاکل شي.
یعنی د پانتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه، د افغانستان د کډرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې پخوا څومره رئیسان درلودل، هغه ټول د پانتونونو کډرونو سره د دې چې د هغوی کډري رشته مختلفه وه. د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و، هغه په وترنري کې کډر و، فارمسي کې کډر و، دغه نه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډر و، دغه نه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب و، هغه د مزار پانتون څخه کډر و. نو د کډرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرست یعنی د چار سنبالی د دایمي رئیس نه ده، او د دایمي رئیس پراته کې پوری به د چارې سنبالی.
مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د امده ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو حکومت مسلکی کار نه مختلف یو پرسونل دی، هغه مختلف ده پرده کې دغه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کار نه کنټرول د ادارې د پاره وي، اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدل شوې ده، نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کار نه د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړي، نو خو پرسونل ور سره دي، متخصصین ور سره دي، اغه شل کال
منصور صاحب د شاغل نعیم خبرې تاسو واورید، تاسو تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچا دغه چې د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغییرات راغلي، خو په دې کې تر ډیره الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت اصولو ته جدی پاملرنه نه ده شوی. لایزال خدای جل جلاله سنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. پیغمبر علی السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي، یعنی چې راغي مسلک تعریفن اهل نوی، نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم کوم د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لاری ډرایور کې نو، او د انجینر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړې زده کړم لري، تر هغه ډیره تجربه مولري، او د غړو د انتقال جراوي حتی چې دی یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي، یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا غزړه انتقالوي، دومره فن او هم ولري، دومره علم هم ولري، مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو، هغه بلډینګ به حتما نړیږي، نه به د زلزلې تاب لري او نه به د نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف، دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست، دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي، او دې کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلی او د نوي رئیس په ګمارنه ډیر جدي خبرګون ښودلی، او تر دې ویلي دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لس کاله مې د حدیثو تدریس کړي، که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کاله هم د تدریس نه کیږي راولي، او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري، دا ما ته خنخ کاری، او زه کېدای شي هغه مدرسه پرېږدم.
مننه ځلان صاحب. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما ته ښکاري د حکومتونو د تدریس یو محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي، د قومونو او ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ چیرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په نش باندې ولاړ او بریالی دي. موږ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته ښایسته سالاري هلته د ولتیا له مخې نه ټاکل کیږي. اوس بحث دا ده چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې داسې که چیرته هغه ته پام ونه شي کیدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې، د مسلکي کدرونو په ټاکلو کې، د ولایتونو د والیانو، مرستیالانو، قوماندانانو په ټاکلو کې، د قومونو، جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري، تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د فوالتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو، ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته ضرورت کې نه ده چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه پرسوک کې.
مننه ځلان صاحب، منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.